سلامونه، وخت په خیر. وخت په افغانستان کې د ماخوستن 9 بجې دی. تاسو ازادي رادیو ته خوږیست په موکې د دې سات خبرونو ته. په افغانستان کې د جاپان سفارت په کندوز کې ځانمرګي بریت غندل یو ټینګاري کړی چې دا ډول بریدونه باید سمدلاسه ودرول شي. یا سفارت نن پر خپل ایکس پاڼه یا خپل ټویټر کې په یو پوسټ کې په کندوز کې د پرونی حمله د قربانیانو له کورنۍ او سره خپل خواخوږي څرګنده کړې ده. د اسلامي دولت ډلې یادایش د دې بریت مسولیت په غاړه واخیست. دایش په خپل ټیلیګرام چینل کې راپور ورکړ چې ځانمرګي بریت د طالبانو یو شمېر حکومتي کارمندان یې پنهکه کړی چې د کابل بانک څنګ بهر د خپل ماشونو ترلاسه کولو لپاره راټول شوي وو. په کندوز کې د طالبانو د امنیت قومندانۍ په دې پیښه کې د ملکی وګړو او د دې ډلې د امنیتي ځواکونو د غړو په ګډون لږ تر لږه 15 کسان وژل شوي دي. خو سرچینو د ازادي اروپا ازادي رادیو ته وویل چې په دې برید کې له 1400 څخه تر 1400 پورې کسان وژل شوي دي. په پاکستانی پولیسو علي وزير د 2014 کال په اگست کې د دې یو په پلازمینه اسلام آباد کې ونیو چیرته چې هغه د مخدرات حکومت په قاچاق او پر پولیسو د بریټ په تور توران شو. هغه وخت د پاکستان یوې محکمې د ضمانت په بدل کې د علي وزير د خوشي کېدو امر وکړ، خو هغه خوشي نشو او د اسلام آباد له زندان څخه د راولپنډي زندان ته ورپسې د پنجاب ایالت څخه مختلفو زندانونو ته او په پای کې د بلوچستان زندان ته ولېږدول شو. پښتون ژغورنې غورزنګ مدافع وکیلانو او ملاتړو یې پر علي وزير لګیدلی تورونه د سیاسي انګیزو پر بنسټ تورونه بللي او د هغه د سمدستي خوشی کېدو غوښتنه یې کړې ده. د سه‌شنبه په ورځ د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د فدرالي کارمندانو د شمیر د کمولو لپاره یو فرمان لاسلیک کړ چې د ایلن ماسک په مشرۍ د حکومت د مؤثریت ادارې ته یې ډیر واک ورکړ. دا حکم له ټولو فدرالي څانګو او ادارو څخه غواړي چې د کاغلي ماسک له ټیم سره کار وکړي څو د کارمندانو د پام وړ کمولو او ممکن د ځینو څانګو ادارو د منځ وړلو لپاره لارې چارې ولټوي. د دې امر تر لاسلیک مخکې ایلن ماسک چې سپینه ماڼۍ کې د ولسمشر ترامپ په دفتر کې خبريالانو ته ویل چې فدرالي حکومت په لګښتونو د کمولو پرته دیوالي شي. هغه ژمنه وکړه چې د حکومت د بودیجې سپما به یو ټریلیون ډالر ته ورسوي او زیاته کړه چې د فدرالي حکومت د لګښتونو کمول یو انتخاب نه دی بلکې وړتیا ده. د عربي ټولنې عمومي منشي احمد ابو الغیث وايي د غزې د ترانګې او لویدیځې غاړې له سیمو څخه د فلسطینیانو بې ځایه کول د سیمې لپاره د نه منلو وړ دی. د فرانس پریس خبري اژانس د خبر له مخې ښاغلی ابو الغیث نن په دوبۍ کې د عربي لیګ ټولنې د غړو هیوادونو په سرمشري کې د ولسمشر ډونالد ترامپ د هغې طرحې په اړه چې وايي د غزې اوسیدونکي د بل ځای ته کډه شي د یوې پوښتنې په ځوابولو کې ویل چې دا د عربي نړۍ لپاره چې له سلو کلونو راهیسې له دې مفکورې سره مبارزه کوي د منلو وړ نه ده. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ په واشنگټن کې د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو سره د خبري غونډې پر مهال وړاندیز وکړ چې متحده ایالاتونه د غزه او نیسی او له اقتصادي پلوه د پخو ودروي. ښاغلی ترامپ ویلی وو کله چې ټول فلسطینیان د غزې له ترانګې څخه ووزي او په بل ځای کې ځای پر ځای شي دغه سیمه به متحده ایالاتونه په خپل واک کې واخلي او د هغې په اقتصادي وده کې به مرسته وکړي. د ښاغلي ترامپ دې وړاندیز د یو شمېر هیوادونو او سازمانونو نیوکې وپارولې چې له دې ډلې د بخښنې د نړیوال سازمان مشر اګنیس کالامارت ریټرز اجانس ته وویل چې له غزې څخه د فلسطینیانو جبري او د دوی له خوښې پرته ایستل جنګي جنایت بلل کیږي. او افغان کرکټ ملي لوبډله نن سهار د 2025 کال د اتلولۍ جام سیالیو کې د ګډون په موخه د پاکستان لاهور ښار ته ورسېدل. افغان کرکټ بورډ ویلي افغان لوبغاړي به د یوې اونۍ اوږد کنډیشننګ کمپ کې برخه واخلي چې پکې به د پاکستان الف لوبډلې او د نیوزیلند په وړاندې دوه تمریناتي لوبې پر دې کې شاملې وي. مخکې له دې چې دوی د فبروري په 21 په کراچۍ کې د سویلي افریقا سره خپل لومړی رسمي لوبه وکړي دغه لوبه به تر سره شي. قدر من اوریدونکو تاسو د ازادي رادیو لاره ازادي رادیو خبری ټول گاوري. په دې ټولګه کې به لمه فرشتي صحاک سره د افغانستان او نړۍ اړوند راپورونه واوري. په سر کې د اسلامي دولت یا داعش ډلې په کندز ښار کې د تیرې ورځې د انتحاري حملې مسؤلیت په غاړه واخیسته، چې په دې کې ځینې عام وګړي بیا وایي
نو د شنبه په ورځ منظوري راغلی و، موږ ته زنګ وو چې زما منظوري راغله او زه اوس رسمي استاد شو، هغه کارت جوړو بس دغه څه واقع وشو.
د دې تر څنګ په افغانستان کې د ملګرو ملتونو یوې ادارې په افغانستان کې د بیګم راډیو د خبرونو د بندېدو په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده، او تر څنګ یې د نورستان هم یو راپور لرو. د نورستان په نورګرام ولسوالۍ کې 15 کلنه دښمنۍ په دوستي بدله شوې.
د قاتلونو د اختطاف د مریاد او حقوقي او جزایي 500 نه پورته موضوعات الحمدلله ډېر شفاف او دقیق څېړنې نه بعد حل پتل شوی دی.
په دې خبري ټولګه کې احمد ضیا منصوري په تخنیکی چارو کې را سره همکاري کوي. هیله ده د راپورونو تر پای را سره مل اوسئ.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
یو ځل بیا خبري ټولګه ته مو خراغلاس درته وایم. ورزو د افغانستان د راپورونو په لور د اسلامي دولت ډلې یا داعش خراسان څنګه په کندز ښار کې د تیرې ورځې د ځانمرګي بریټ مسؤلیت ومنه. فرانس پریس خبري اژانس د داعش د اعلامیه په حواله چې د اوماق په نوم د دې ډلې په یو ټلګرام چینل کې خبره شوې راپور ورکړی چې دا انتحاري حمله د طالبانو په هغو غړو شوې چې کابل بانک ته د خپل ماشونو د خستلو لپاره تللی وو. د دې پیښې د قربانیانو زینی نګدې کسان او د کندز اوسیدونکو وایي د پیخه ورته ډیره د اندښنې وړ ده، او د طالبانو حکومت غواړي چې د نامنې یو مخه دی ونیسي. نور حال په دې راپور کې
ډیر زیات په غربت کې ان چې د خپې د اتلی ورشي.
ډاکټر محمد محمود زید د کندز په هنتون د استاد ډاکټر محمد شهابی سالارزی چې په کندز کې پرون سه شنبه د فبروري 11 په یو انتحاري حمله کې وژل شو نګدې دوسته. نوموړی ازادي راډیو ته وویل چې ډاکټر شهابی د کوناړ د وټپور ولسوالۍ اوسیدونکو چې تازه په کندز پونتون کې د استاد په توګه مقرر شوی او غوښتلې له کابل بانک د خپل اکاونټ کارت ترلاسه کړي.
ډیر وخت نه زه سره شناخت لرم، رفت آمد ډیر زیات په غربت کې درس وایل. نو د شنبه په ورځ منظوري راغلی و، موږ ته زنګ وو چې زما منظوري راغله او زه اوس رسمي استاد شوم، هغه کارت جوړو بس دغه څه واقع وشو.
د وای ډاکټر شهابی د استوماتولوژي په برخه کې ذکر کړی وی او له فراغت وروسته د کندوز په قلیزال ولسوالۍ کې ماینه خانه خلاصه کړی و چې د کندوز په پوهنتون کې د کډری بست لیلان وروسته د پوهنتون ته د استاد په توګه بریالی شو. خو نوموړي د خغلی شهابی د شخصي ژوند په اړه معلومات ورنکړل. د کندوز د سې شنبه د ورځې د سهار 8 بجې په دې انتحاري حمله کې د سیمایزو چارواکو په خبره 15 تنه ووژل شوی او 8 تنه نور ټپیان شوی. د دې پیښې مسولیت داعش خراسان څنګه منله. فرانس پریس خبري اژانس د داعش د اعلامیه په حواله چې د ایماغ په نوم د دې ډلې په ټلګرام چینل خبره شوی راپور ورکړی چې د انتحاري حمله د طالبانو په هغه غړو شوی چې له کابل بانک نه بیرون د خپل ماشونو د اخیستلو لپاره راټول شوی وو. که څه هم په دې پیښه کې د تلفاتو د زیاتېدو په اړه راپورونه خپاره شوي او پرون هم له پیښې وروسته په کندوز کې لږ تر لږه دوه طالب سرچینو ازادي راډیو ته وویل په دې پیښه کې له 15 تر 18 تنه وژل شوي. خو په کندوز کې د طالبانو د حکومت د امنیت قمندانې ویان جمعه الدین خاکسار د چهارشنبه په ورځ ټینګار وکړ چې د تلفاتو په شمیر کې بدلون نه دی راغلی. نوموړي د غراز د دې پیښې له امله د ټپیانو روغتیایي وضعیت هم د ډاډ وړ وباله.
ټپیانو صحیح وضعیت الحمدلله د ډاډ وړ ده، هیڅ نو مشکل نشته. او موږ د کندوز د ټولو شریف ولسونو ته ډاډ ورکوو چې داسې پیښې باندې بني صادقان موږ ته وسپارو.
دا په داسې حال کې د چلدی پیښې وروسته د کندوز یو شمیر اوسیدونکو د نامنۍ د پیښو د زیاتېدو لامل اندېښمن دي او د طالبانو له حکومت غواړي چې د خلکو امنیت ټینګ کړي. د کندوز د امام صاحب ولسوالۍ یو اوسیدونکو په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
اتفاقی که در کندوز دیروز افتید خیلی
دادیم پیخ روستا دا کندوز و سیدون که دیر اندیخمن دی زخبلا دا کندوز دا و سیدون که پتو که دا امنیت پارا اندیخنه لرم. حکومت باید دا خپلو خلکو امنیت و ساتی. در اختیار هم دیر اندیخمن اون که وضعیت دی چه پایو امن سیما که دا دول پیخ رمزده که
په کندوز کې د داعش د انتحاري حمله یو ورځ وروسته لا کې وشو چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د افغانستان په اړه په یو ځانګړي غونډه کې په سیمه او افغانستان کې د داعش د غواخونو د ډېریدو په اړه اندېښنه وښوده. په امنیت شورا کې د متحده ایالاتو استازي وویل چې د داعش خراسان څنګه په ځانګړي ډول په افغانستان او پاکستان کې لا هم د نویو کسانو د جذبولو ورته لري. طالبانو د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د داعش او نورې وسلواله ډلې په افغانستان کې لمنځت للی او عملاً د افغانستان له خاورې هیڅ بل هیواد ته ګواښ نه دی متوجه. دې وزارت ادعا کړې چې په افغانستان کې د نامنې د پیښو عاملین د ډیورن کرښې بلې غاړې ته خوندي ځایونه لري. په افغانستان کې واک ته د طالبانو تر بیا ځلې رسیدو وروسته د نامنې د ډیری پیښو مسؤلیت داعش ډلې منلی. د تیر 2024 د دسمبر په 11مه په کابل کې د طالبانو د حکومت د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت سرپرست خلیل الرحمن حقانی باندې د مرګونی ځان مرګی بریت مسولیت هم د ډلې اخیسته وو.
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1921 او 25 مترو
ازادي رادیو څلور وش ساته.
تاسو ته یو ځل بیا خرغلاستو یم. د ملګرو ملتونو یوې ادارې په افغانستان کې د بیګم رادیو د خبرونو د بندیدو په اړه اندېښنه څرګنده کړې. د ملګرو ملتونو ښوونیز علمي او فرهنګي سازمان یونسکو تیر ورځ ویلي د دې رادیو د خبرونو بندول د افغان ښځو پر وړاندې یو بل ګام دی. په افغانستان کې یو شمېر خبريالانو هم ازادي رادیو ته وویل چې دوی د طالبانو لخوا د رسنیو پر وړاندې د محدودیتونو او یو په بل پسې د بندولو په اړه ژوره اندېښنه درلودله.
په افغانستان کې د بیګم رادیو پر خبرونو د طالبانو د بندیز په تړاو د خبرګونونو په دوام د ملګرو ملتونو ښوونیز علمي او فرهنګي سازمان یا یونسکو وایي د دې رادیو د خبرونو بندول د ښځو د غږ د غلي کولو او د زده کړو د فرصتونو د قرباني کولو لپاره یو بل اقدام دی. یادې ادارې د سه شنبې په ورځ په خپل ایکس پاڼه د بیګم رادیو د بندیدو په اړه د اندېښنې په څرګندولو سره زیاته کړې چې دا په افغانستان کې یوازینۍ رسنۍ وه چې مشري یې میرمنو کوله. د ملګرو ملتونو د غاړوند سازمان ټینګار کوي چې یو ځل بیا د افغان میرمنو غږ غلی او د دوی د زده کړو فرصتونه لا قرباني کېږي. یونسکو په داسې حال کې په دې اړه اندېښنه څرګندوي چې په افغانستان کې یو شمېر خبريالان هم په دې هیواد کې پر دوی او پر رسنیو د بندیزونو له ډیرېدو شکایت کوي. یو ښځینه خبریاله لیدا چې پر رسنیو د طالبانو د بندیزونو له امله وزګاره شوې وای د آزادو رسنیو بندول په ټولنه منفي اغیز لري.
رادیو بیگم تنها رسانه ای بود که در افغانستان توسط زنان اداره می شد.
در بیگم رادیو یوازینه ای رسانه ای وچه په افغانستان که در میرمن و لخواه اداره کیده. خلا بعد مرغه در بیان در ازاده ایزد در طالبان و دلی در دی رسانه ای غکم خاموش کرد. در میرمن و در غک غلی کول معلوماتو او زدکرو تا در حقوی در لاسرسی محدود ول دی. او زما پا اند در خپلواک و رسانه ای و پا زنگری توگه در حق و رسانه ای و کمخ چه در میرمن و حقون و بنده تمرکز لری در افغانستان پر ټولنه ناوړه او پراخې پایلې لري.
پیامدهای منفی او گسترده ای بر جامعه افغانستان خواهد داشت.
یو بل افغان خبریال چې د موضوع د اساسیت را عمل نه غوړي نومې په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل که پر رسنیو د طالبانو بندیزونه دوام وکړي د خبریالانو د لا کډوال احتمال به زیات شي.
ما فکر میکنم وضعیت رسانه ها در افغانستان به ویژه پس از چند ماه اخیر به طور فزایش
ز فکر کوم پورسته میشته که په افغانستان کې درسنی وضعیت ورستر بلی محدود شوه. د بیگم رادیو بندیدل د دې ډول محدودیتونو یو بیلګه ده. دا محدودیتونه کولای شي د افغانستان درسنی ورتلونکو لپاره ناوړه پایلې ولري. د بیلګې په توګه معلوماتو ته د لاسرسي کمواله، د بیان پر ازادۍ او خبر اعلانو محدودیت ان کولای شم وایم د میرمنو د غږ محدودول په دې ډول د خبر اعلانو د پراخ کډوالې ډېرې دل او درسنیو په کار لا زیات فشار
نگارانو فشارهای بیشتر بر کار رسانه‌ای.
د طالبان حکومت د اطلاعات او کلتور وزارت د بیگم رادیو خبرونه د هغه څلعمل چې دوی له نشراتي پالیسۍ څخه سرغړونه او له جواز څخه ناسمه استفاده کولی وزندولې. د راپورونو له مخې طالبان د دلوي پښپاړسمه په کابل کې د دې رادیو دفتر ته ننوتل او له کارکونکو یې د پښتنو تر څنګ د ښځینه خبریالانو کمپیوټرونه، هارډ ډیسکونه او ټلیفونونه ترې واخیستل او دوه نارینه کارکونکي یې هم له ځانه سره یووړل چې لا هم د طالبانو په بند کې دي. د طالبانو حکومت لخوا د بیګم رادیو بندولو ته چې د افغان ښځو او نجونو لپاره یې ښوونیز پروګرامونه خپرول مخکې هم د رسنیو او خبریالانو د ملاتړو یو شمېر نړیوالو بنسټونو غبرګون ښودلی و. د بیګم رادیو یو شمېر کارکوونکو چې نه یې غوښتل د دوی په خبره د طالبانو د فشار له امله یې غږ په راپور کې خپور شي مخکې تر دې له ازادي راډیو سره په خبرو کې د طالبانو دا کړنه د بیان د ازادۍ نقص بللې وه او د طالبانو له زندانه یې د خپلو دوو همکارانو د خلاصون غوښتنه کړې وه. بیگم رادیو د خزو لپاره بیگم سازمان پورې اړه لري چې په 2000 کال کې تاسیس شوی او په افغانستان او فرانسې کې فعالیت کوي. د نا دولتي بنسټ د 2004 کال په مارچ میاشت کې بیگم ټلویزیون پیل کړ کوم چې له فرانسې څخه خبرونه لري، او په 2003 کال کې یو آنلاین تعلیمي پلیټ فارم هم پیل کړ.
ازادي رادیو څلورویش ساعته له تاسو سره ده.
تاسو ته یو ځل بیا هم خره غلاست وایم. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو ځانګړی راپور ورکونکي وایي په افغانستان کې د نړیوالې جنايي محکمې رول مهم دی. ریچارډ بنټ پرونه وخت په خپل اکسپانه د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ له لوري د دغه محکمې په سرانوال کریم خان له بندیز وروسته په یو بیان کې ویل چې د نړیوالې جنايي محکمې د کمزوري کېدو هڅې به د نړۍ په کچه د عدالت د خوندیتوب په برخه کې د قربانیانو غوښتنو ته زیان ورسوي. په دې اړه نور حال په دې راپور کې
د متحده ایالاتو د ولسمشر ډونالد ترامپ لوري د نړیوالې جنايي محکمې په څارنوال کریم خان له بندي سرسم د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو ځانګړي راپور ورکونکي ریچارډ بنټ ویلي په افغانستان کې آی سی سی مهم رول لوبوي او دغه هیواد په ګډون په نورو هیوادونو کې د جرمونو د حل لپاره له محدودو موجودو لارو څخه ده. ریچارډ بنټ پرون نا وخت په خپل اکسپانه په یو بیان کې زیاته کړې چې د امریکا بندي زونه د دغه محکمه حیثیت کمزوري کوي او د نړۍ په کچه د عدالت د خوندیتوب په برخه کې د قربانیانو غوښتنو ته زیان رسوي. نوموړي ټینګار کړی چې د جرمونو نړیواله محکمه د نړیوالو جنایتونو لپاره د حساب ورکولو او عدالت یوازینی مرجع ده. روانې اونۍ د دوشنبه په ورځ د فبروري په شپږم سپینې ماڼۍ د آی سی سی په څارنوال کریم خان بندیزونه اعلان کړل. د دې اقدام لامل د سپینې ماڼۍ په وینا د یادې محکمې هغه بې بنسټه څېړنې دي چې امریکا او اسرائیل هدف ګرځولي. د دوشنبه په ورځ د ملګرو ملتونو کارپوهانو ډلې چې خاغلی بنټي هم غړی دی د ویلامي په خبرولو سره دا پریکړه اندېښمنونکي بللې او په نړیواله کچه د قانون پر حاکمیت برید ګڼلې. دوی د امریکا بندیزونو ته په اشاره ویلي چې د عمل نړیواله جنايي محکمه کمزوري او د جنگي او د بشریت په وړاندې د جرمونو په اړه چې خزي او ماشومان هم پکې شامل دي د دې مخکې څېړنې لخن سره مخ کوي. دا په داسې حال کې ده چې نړیواله جنايي محکمه په 13 جنوري میاشت کې د طالبانو د مشر او د طالبانو د حکومت د قاضي القضات عبدالحکیم حقانی د نیولو د حکم غوښتنه اعلان کړه. د محکمې ترنوال کریم خان دغه حکم د اعلان پر مهال د طالبانو دغه مشان د بشریت پر خلاف په جنایتونو او د جنسیت پر اساس په زورونو کې په لاس لرلو تورن کړی وو. که څه هم امریکا په رسمي ډول دغه غوښتنې ملاتړ نه دی کړی، خو د بشري حقوقو یو شمیر افغاني فعالان وایي نړیواله ټولنه دې په ګډه د نړیوالې جنايي محکمې دغه غوښتنې د عملي کېدو لپاره هڅې وکړي. د ښځو د حقونو یوې فعالې ماریا نوري ازادي راډیو ته وویل
نقش محکمې جزایی بین المللي
په افغانستان کې جنایتونو ته د رسیدو په برخه کې د نړیوالې جنايي محکمې یا آی سی سی نقش ډیر مهم دی. د محکمه کولای شي چې د بشر ضد جنایتونو په برخه کې د طالبانو په اړه څېړنې وکړي او د دوی مشران محکمه کړي. آی سی سی په دې برخه کې یو معتبر بنسټ دی او باید ملاتړ یې وشي څو وکولای شي اغېزمن رول ولوبوي. خدا چې امریکا په دې محکمې بندیزونه وضع کړي د عدالت په برخه کې د دوی هڅې اغېزمنوي.
مسیر اجرای عدالت سخت‌تر میکنه.
د خوځو د حقونو بل فعال راحل تلاش
درخواست ما از جامعې جهانی در
نړیوال ټولنې غواړو چې د نړیوالې جنايي محکمې په ملاتړ سره هغه کسان چې په افغانستان کې بېګنا خلک وژلي، هغه خلک چې په تیرو نږدې درېنی مکلونو کې د خلکو په ځانګړي ډول د خوځو په وړاندې د زده کړو دروازې تړلې، د هغه چې افغانستان یې د خوځو لپاره په زندان بدل کړي، باید په وړاندې شوي پریکړې عملي شي او دوی باید محکمه شي.
بروی مردم افغانستان خصوصا زنان بستن.
د یادونې دا که څوم د خوځو په وړاندې د طالبانو ځپون کې اقدامات په کور دننه او بهر په پراخه کچه غندل شوی، خو د طالبانو حکومت په دې برخه کې لا هم د خپلو پالیسیو پر دوام او دغه اقداماتو پر عملي کېدو ټینګار کوي او ویلي د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د خوځو حقونه یې تامین کړي دي. زده کړې او کار دوه هغه مهم مسایل دي چې طالبانو افغان جونې او خوځې ترې راګرځولې دي.
ازادي راډیو ته ورجو نیسی تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د روسیې له زندان څخه د یو امریکایي ښوونکي مارک فوګل د خوشی کېدو هرکلی وکړ. د امریکا د روسیې لخوا د فوګل له خوشی کېدو وروسته د یو بل امریکایي د خوشی کېدو په تمه ده. په دې اړه به نور جزئیات حسین احمد زئی راکړي.
د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د روسیې له زندان څخه د یو امریکایي ښوونکي مارک فوکل د خوشی کېدو هرکلی وکړ. هغه له ټرمپ د سې شمې په ورځ د سلواغې په درویشتمه په سپینې ماڼۍ کې له فوکل سره په لیدنه کې وویل چې د روسیې په زندان کې له درې نیم کال وروسته د هغه خوشی کېدل د اوکراین د جګړې په پای ته رسولو کې د روسیې د خنیت نښه ده. سپینه ماڼۍ تمه لري چې یو بل امریکایي وګړی به د ولسمشر ډونالډ ټرمپ لخوا د مارک فوکل د بیرته راستنېدو له هرکلي سوسته وروسته خوشی شي. ویل کېږي چې مارک فوکل یو ښوونکی دی چې په روسیه کې له درې نیم کاله زندان تیرولو وروسته خوشی شو. د فبروري په یولسمه ناوخته په سپینه ماڼۍ کې د فوکل د بیرته راتګ هرکلی وروسته ټرمپ وویل چې یو ډیر ځانګړی کس چې رسنیو ته پیژندل شوی دی د فبروري په دولسمه به خوشی شي. هغه د دې کس د ویت په اړه توضیحات ورنه کړل او نه یې تایید کړل چې دا به هغه څوک چې اوس مهال په روسیه کې بندي دی. ټرمپ زیاته کړه چې د فوکل خوشی کول د ډیری عادلانه معاملې پر بنسټ و. هغه هیڅ جزئیات ورنه کړل او دا په اوکراین کې د روسیې د جګړې په برخه کې د خنیت نښه ده. ټرمپ چې د فوکل تر څنګ ولاړو ویل چې زه فکر کوم چې دا کېدای شي یو ډیر مهم عنصر وي د جګړې د پای ته رسولو یوه لویه برخه وي. فوکل ویل زه اوس مهال د ځمکې پر مخ د تر ټولو بختور سړی په څیر احساس کوم. فوکل ویل زه غواړم تاسو پوه شئ چې زه په دې کې هیڅ اتل یم. ولسمشر ټرمپ یو اتل دی، دا سړی چې له ډیپلوماټیک خدمت څخه راغلی اتلان دي. زه له خپل هیواد سره مینه لرم او خوشحاله یم چې بیرته دلته راغلی یم. فوکل زیاته کړه چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ماته په بخنه کې سخاوتمندانه او د یو دولت تمدار په توګه چلند وکړ. هغه د ټرمپ د ځنګړي استازي استیو ویچکاف څخه مننه وکړه چې د فبروري په ولسمه یې روسیې ته سفر وکړ، له پوتین سره ولیدل او د فوکل سره د متحده ایالاتو په بیرته الوتنه کې ملګرتیا وکړه. د فبروري په ولسمه نیټه سپینې ماڼۍ د فوکل د خوشی کېدو د روسیې خبرور وباله. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي چې فوکل په ناسم ماتوګه نیول شوی وو. فوکل په 2020 کال کې دی یو ډبل تبي چرسو په لرلو پولیس ونیو. هغه چې نموړی وای د ملا د جرای عملیات ورسته ورته د ډاکټر له خوا نسخه ورکړ شوی و. هغه ورسته په روسیه کې په 14 کلون باندې محکوم شو. د امریکا د ملي امنیت سلاکار مایک والتس له خوا په خبر شې لمه کې ویل شي چې ولسمشر ټرمپ سټیف ویټوکوف او د ولسمشر سلاکارانو د تبادلې په اړه خبري مذاکرات وکړل چې زموږ لپاره د روسیې له خوا د خبرور په څرګندولو تمام شول او دا یو خوده چې مونږ په اوکران کې د وحشتناک جګړې د پای ته رسولو لپاره په سملوري روان یو. سپینې ماڼۍ دغه خوشی کېدل د تبادلې و برخه بلله. خدای ونه ویل چې متحده ایالاتو په بدل کې څور کړی دی. فوکل چې د روسیې په پلازمینه کې د انګلو امریکن خوانځي کې تدریس کوه، د امریکا او روسیې ترمنځ بندیانو په پخوانی تبادلو کې له لست غورځول شوی و. هغه د هغو سو امریکایانو څخه یو و چې په روسیې کلونو کې په روسیه کې د جعلي تورن په تور نیول شوی او سختې سزاګانې ورکړل شوې دي. واشنگتن د دوی څخه ډیر د کرملین له خوا يرغمل شوی بللی چې د هغو روسانو د خوشی کېدو لپاره د چانی وهلو د بدیل په توګه وکړوي چې په لویدیز کې د سختو جرمونو له کبله په بند محکوم شوی دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د روغتیا نړیوال سازمان وایي په افغانستان کې د سرطان د تشخیص او درملنې ملي روغتون وضعیت خورا خراب دی. په افغانستان کې د یاد سازمان سیمیز دفتر د یو راپور په خبرولو سره ویلي چې د افغانستان په لری پرتو سیمو کې د سرطان پر وړاندې یو خاموشه جګړه روانه ده. په ورته وخت کې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د سرطان یو شمیر ناروغان د دې ناروغۍ د درملنې په برخه کې د امکاناتو له نشټوالي شکایت لري. په دې اړه زموږ همکار سنا ککړ نور جزئیات راکوي.
امکانات در افغانستان اصلا که به مرضای سرطان اجنه و کمک نمیشه.
در بدخشان ولایت اوسیدون که عزیزه و ویله څلور کلونو راهیسې په سرطان اخته ده او په افغانستان کې د درملنې د امکاناتو د نشټوالي له امله اړه شوه چې پاکستان ته ولاړ شي.
زه خپل څو ځلې کابل ته ولاړم. هلته هم په ډیرو پیسو درملنه کیږي چې ما یې توان نه درلود. په دې وروستیو کې په ډیرو ستونزو او دا چې له دفتر څخه ډیره پوروړې شوم، د کیموترافي یا د وړانګې درملنې لپاره اړه شوم پاکستان ته لاړ شم او شپږ میاشتې هلته وم.
د کندهار ولایت اوسیدونکو خلق یار وایي د کورنۍ درې غړي په دې ناروغۍ اخته دي او د درملنې لپاره یې لازم امکانات نشته.
د
اندېښنې او شکایتونه داسې مهال دي چې د روغتیا نړیوال سازمان په افغانستان کې د سرطان د تشخیص او درملنې ملي روغتون د خراب وضعیت په اړه اندېښنه څرګنده کړې. په افغانستان کې د یاد سازمان سیمه ییز دفتر د فبروري په 11مه د یو راپور په خپرولو سره ویلي، په لرې پرتو سیمو کې د ډیری خلکو ته د سرطان د تشخیص او درملنې لپاره مرکزي او ملي روغتونونو ته سفر یوه هیله ده، خو بیا هم د یاد سازمان په خبره دا سفر له ننګونو ډک دی. په راپور کې افغانستان لپاره د روغتیا نړیوال سازمان د استازي ایډوین سینیزا سلواډور په حواله راغلي، په لرې پرتو سیمو کې د یو نامري دښمن سرطان پر وړاندې خاموشه جګړه روانه ده. ښاغلي سلواډور په دې ټینګار سره چې روغتونونه د خپلو خدمتونو د لوړولو لپاره بیړنې مرستې ته اړتیا لري وویل، د سرطان ناروغان د تصور نه وړ شرایطو کې ژوند کوي او روغتونونه د دوی د اړتیاو په پوره کولو کې له جدي ستونزو سره مخ دي. د روغتیا نړیوال سازمان په راپور کې د کابل ملي روغتون د سرطان د درملنې یوې متخصصې فرشتې رحماني په حواله راغلي، د ناروغانو د انتظار لست اوږد او د شته بسترونو شمیر محدود دی. دا په داسې حال کې ده چې د فبروري په 10مه نیټه د طالبانو حکومت د عامې روغتیا وزارت لخوا د سرطان ناروغۍ په اړه د عامه پوهاوي په هکله په یوه ناسته کې د یاد وزارت د روغتیا خدمتونو وړاندې کولو مرستیال عبدالولي حقانی وویل چې د عامې روغتیا وزارت د سرطاني ناروغانو د درملنې او پاملرنې په برخه کې به خدمتونه او هڅې لا پراخې کړي، څو د ناروغان د درملنې لپاره ګاونډیو هیوادونو ته ولاړ نه شي. د سرطان په وړاندې د مبارزې بنسټ د شمیرو له مخې د 2024 زیږدیز کال تر پایه پورې په دې هیواد کې د سرطان د ناروغانو شمیر شاوخوا 5 لکو ته رسېده، خو تازه د هرات په سیمه ییز روغتون کې د طالبانو چارواکو راپور ورکړی چې په دې ولایت کې د سرطان په پیښو کې 1.5% زیاتوالی راغلی.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو هر ورځ شپه او ورځ.
د نورستان په نورګرام ولسوالۍ کې 15 کلنه دښمنۍ په دوستۍ بدله شوې ده. دغه دښمنۍ چې د دوو کورنیو ترمنځ 15 کاله وړاندې د خپل منځي اختلافاتو له وجې رامنځته شوې وه، پکې 4 کسان ژوندونه بایللي او 2 تنه ټپیان شوي. نور حال په دې راپور کې.
د لویدیز نورستان په نورګرام ولسوالۍ کې هغه 40 کلنه دښمنۍ د ځایي چارواکو او دینی عالمانو په هڅو په دوستۍ بدله شوه چې په کې دواړو خواو ته مالی او ځاني زیانونه اوښتي وو. د جرګې یو غړي ملک لال محمد ازادي راډیو ته وویل په سیمه کې د کورنیو، کلیو او قومونو ترمنځ ګڼې دښمنۍ شتون لري چې په 13 کالو کې 2-3 شاوخوا 50 وړې او غټې دښمنۍ پای ته رسولې دي.
د قتلونو، د اختطاف، د مریاض او حقوقي او جزایي 500 نه پورته موضوعات الحمدلله ډیر شفاف او دقیق څېړنې نه بعد حل پتل شوی دی. جاهد علما مونږ سره د علما په شورا کې اوشتون لري او د ولسوالۍ او د قضا او د ټولو مشرانو په مانګي باقي موضوعات هم په جیران کې دي، او دا کم موضوعات چې حل شوي دي دا تخمینا 40 کلن او 10 کلن نامنحل موضوعات وو پاتې وو.
هغه وای اوسې تازه د دوه دښمنو کورنیو ترمنځ روغه جوړه کړې ده. د پخلاشو کورنیو څخه هم یو تن مولوی سمیولاده دی، وای په دښمنۍ کې مالی او ځاني زیانونه لیدلې، خوشاله دي چې له نورو تلفاتو او ستونزو څخه وژغورل شول.
چې دا قضیه د هلپ ارتباط باندې مونږ ته هم راضی یو، ځکه چې مونږ ته دغه قضیه کې ډېر مالی او ځاني طرفات هم اوختیو او تر نظام په دې کې هیڅ یو قدم هم نوېخه. نو د اسلامي امارت نه د ضرورت لته زه زما کورنۍ زمونږه مقابل جانب چې ډېر خپلوان هم پکې ټول زړه لته راضی یو. تینا
د سیمې اوسیدونکو به د دښمنۍ شتون په امنیت هم بد اغیزه کوي. په وینای کې د دښمنو خواو یو لورې حکومت سره وي، نو بلې بیا د نظام مخالفینو سره یو ځای کیږي. یو کوخخ کوي چې د حکومت په وسیله او ملاتړ خپل دښمن ته ځان ورسوي، او بلې بیا د حکومت ته مخالفو له وسیله او نوم همدا ګټه اخلي. خلک له طالبانو غواړي چې کوم کسان د حکومت په نوم او وسیله خپل شخصي دښمنۍ پالي باید له دندو ګوښه شي. مولوی امان الله:
که
کچری حکومت هواړي د نورستان خلکو خپل منځي شخړې ته پای ټکی کیږي، لمړی باید دوی دشمندار خلک د خپل نظامی صفونو څخه لرې کړي، تر هغه چې دوی نظامی قوت څخه برخوردار وي هیڅکله د سولې ته غاړه نه ږدي، بلکې موجوده نظام ته هم سرخوږی جوړوي.
د نورستان په نورګرام ولسوالۍ کې ځایي چارواکو، قومي مشرانو او دینی عالمانو په داسې حال کې د خلکو ترمنځ د شخصي دښمنیو ختمولو هڅې پیل کړې چې د منډول ولسوالۍ اړوند چپه دره کې هم تیره ورځ یوه 15 کلنه دښمني چې په کې شپږو کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې وه په دوستۍ بدله شوه. نورستان د هیواد په ختیځ کې هغه لري پروت ولایت دی چې د ځنګل، ځمکې، اوبو، څړځایونو او نورو غټو او وړو خبرو پر سر ګڼې دښمنۍ پکې شتون لري چې له امله یې هر کال یو شمېر کسانو ته مرګ ژوبله رسیږي.
قدر من اوریدونکو، په راتلونکو څو شیبو کې به د ځوان فکر خبرونه درته وړاندې شي، خو ترغه مخکې پام وکړئ د خبرونو لنډیز ته. په افغانستان کې د جاپان سفارت په کندوز کې ځانمرګي برید خندلې او ټینګار کړی چې دا ډول بریدونه باید سمدلاسه ودرول شي. یاد سفارت نن پر خپل ایکس پاڼه په خوني ټویټر کې یو پوسټ پکې په کندوز کې د پرونی حمله د قربانیانو له کورنۍ سره خپل جوړه خواخوږي څرګنده کړې ده. د اسلامي دولت ډلې د اشتدې برید مسولیت په غاړه واخیست. پولیس او پاکستان کې علي وزیر د 2023 کال پاگست کې د دې هیواد په پلازمین اسلام آباد کې ونی و چیرته چې هغه د مخدره توکو په قاچاق او پر پولیسو د برید په تور تورن شو. هغه د پاکستاني محکمې د ضمانت په بدل کې د علي وزیر د خوشی کېدو امر وکړ، خو هغه خوشی نه شو او د اسلام آباد له زندان څخه د راولپنډي زندان ته او بلاخره د بلوچستان په زندان کې ولېږدول شو. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د فدرالي کارمندانو د شمیر د کمولو لپاره یو فرمان لاسلیک کړ چې د ایلن ماسک په مشرۍ د حکومت د موثریت ادارې ته ډیر واک ورکړ. د حکومت له ټولو فدرالي څانګو او ادارو څخه غوښتنه غواړي چې د ښاغلي ماسک له ټیم سره کار وکړي، څو د کارمندانو د پام وړ کمولو او ممکن د ځینو څانګو یا ادارو د له منځه وړلو لپاره لارې چارې ولټوي. او افغان کرکټ ملي لوبډله نن سهار د 2025 کال د اتل ولی جام سیالیو کې د ګډون په موخه د پاکستان لاهور ښار ته ورسېدل.
ځوانانو خبرونه.
درنو دوستانو سلامونه مې ومنې. آیا اوس هم ځوانان په کلیو او باندو کې په خانه دودی زلوبې کوي؟ که هو کومې لوبې ډېرې کوي؟
په خوشي باندې اخته دي. خوشي طریقه دا ده چې مثلا یو 15 کس یو طرف ته کیږي، 15 بل طرف ته کیږي، یو پکې میر ټاکل کیږي، دغه قچي غوته چې موږ ورته وی غټه غوته دا په یو لاس باندې نیسی دا یو پخه.
خو ځواني نجونې بیا وایي چې دوی په افغانستان کې د حاکم نظام د بندیزونو له وجې هغه دودیزې لوبې هم نشي کولی.
چې فقط هغه لغت ورسېږي وایي بسم الله که ودی، نه د لوبو وخت سه، نه د تفریح وخت سه، نه د وتلو وخت سه. که څه هم همسایه یا یو دوست ځي وایي ته څه کې لوی نجلۍ سېځې.
د دې لوبو ارزښت په څه کې دی؟
دودي زلوبو ارزښت دا دی چې زمونږ تاریخ ژوندۍ ساتي، زمونږ البته د ځوانانو تیر یادونه ژوندۍ ساتي، او بل هغه چې دا ذهنن صحت د پاره هم ګټه کوي. کوم لوبي چې دی
درمنندونکو تجربه خودلې چې لوبې کول هم په ژوند کې د نورو ضروری چارو په څیر اړینې دي. د ځوانانو په خبره په کلیو کې دودیزې لوبې دوی ته ځکه ارزښت لري چې د تیرو نسلونو تاریخ ورته ژوندۍ کوي او دوی هم په فزیکی او رواني لحاظ خواخ او تان ساتي. د لغمان اوسیدونکی بختیار پښتون وایي چې اوس هم په کلیو او بانډو کې د یو شمیر ځوانانو لخوا دودیزې لوبې ترسره کیږي.
دودیزې لوبې په اوسنیو وختونو کې د افغانستان په ټولو ولایتونو کې ترسره کیږي. ځوانان لیوالتیا لري چې باید لوبې وکړي، ساتیري وکړي، خپل وخت تیر کړي. البته په داسې لوبو باندې چې هغه دوی ته یو ډول روحیه ورکوي، دوی صحت ورسره ښه کیږي. نو دلته په لغمان کې هم د نورو ولایتونو په څیر باندې مختلف دودیزې لوبې شته دي چې دوی ترسره کیږي. مثلا توپ ډنډا د همدارنګه خوسای دی، د دې په خوا کې نور داسې کلیوالي لوبې دي چې لیوالتیا لري. په عین حال کې والیبال او کرکټ دوی سره هم ډېر علاقه لري، ترسره کوي او په ډېر ذوق باندې په کلیوالو سیمو کې په خاراتو کې. نو دغه لوبې په لغمان کې هم ډېرې مشهورې دي او ځوانان لیواله دي چې دغه لوبې ترسره کړي. هڅه کوو چې د اونۍ په جریان کې څو ساعت ځان وزګار کړو او له ملګرو سره د لوبې ترسره کړو. نو معمولا موږ والیبال ته ډېر وخت ورکوو. دلته زموږ په سیمه کې دلته والیبال ډېر رایج دی، ځوانان والیبال ډېر کوي. نو زه هم لیوالتیا لرم چې له دوی سره یو ځای شم، تفریح وکم د ذهني ستړیا د له منځه وړلو لپاره. نو تر ډېره پورې زما په سیمه کې دلته د والیبال لوبه ډېره مشهوره ده. کرکټ هم دی، اما دا لوبه ډېره کیږي. نو زه هم کوشش کوم چې والیبال وکم. بیا د انتخاب د ملګرو څو کټګوري ملګري زما دي، خدای دې چې همکاران دي. د دې په خوا کې زما د کلي ملګري دي، انډیوالان مې دي، له هغوی سره زه کله ناکله لوبه کوم. نو وخت نا وخت کوشش کوو چې ورزش وکړو.
ښاغلی پښتون وایي چې ځینې ځوانان بیا خپل ډیر وخت د ټولنیزو رسنیو په کارولو تیروي چې په باور یې دا مناسب کار نه دی.
له بده مرغه باید ووایم اوس تر ډېره پورې ځوانان سوشل میډیا یا هم دغه آنلاین کم رسنۍ چې دی، پلیټفارمونه دي، دکې ډېر مصروف او مشغوله دي. کوشش کوي چې ډېر وخت دته ورکړي، ګوښنشیني وکړي، د اتاق په کونج کې کښېني، ګیمونه وهي، خپل ساعت تیر کړي. هم ځینې وختونه دوی هغه رسنۍ ته ورکوي چې په هغه باندې ویډیوګانې خپرېږي. دوی چې کله ویډیوګانې ګوري، د نورو خلکو ژوند ګوري، یو ډول متاثره کېږي. نو دوی کوشش کوي چې دوی باید هم په هماغه شکل باندې واوسېږي، دوی همداسې ژوند ولري لکه څنګه چې په ویډیو ګانو کې دي. نو دا هغه څه دي چې په اوسنی وخت کې دغه محلي لوبې او دغه ورزشونه مې اوسه کمرنګ کړي. ځوانان تر ډېره کوشش نه کوي چې ټولنیز ژوند ولري، دوی ورزش وکړي، دوی لوبو ته وخت ورکړي. نو دغه یو ستونزه نشته ده. د تعلیم اړخ یو څه کمزوری شوی په دې کې شک نشته دی. اما دغه آنلاین رسنیو یو څه د ځوانانو دغه ورزش یو څه کمرنګ کړی دی. البته دغه لوبو ته وخت ورکول، مطلب ځینې ځوانان داسې چې په تیر کې ژوند کوي، ځینې ځوانان دغه سری چې په حال کې ژوند کوي، ځینې ځوانان بیا داسې چې په راتلونکي کې ژوند کوي. له بده مرغه په اوسنیو شرایطو کې، په اوسنیو وختونو کې زموږ ډېری ځوانان په راتلونکي کې ژوند کوي. یعنی یو ډول خپل ژوند له نورو سره تړي چې باید همدغسې واوسېږم. خو حال دغسې دی چې اوس لپاره دې ته زمینه سازي نشته دوی لپاره. نو له شک پرته چې دوی ته تاوان لري، دوی یو ډول روحیه یې کمزوري کېږي، مشکلات ورته پیدا کېږي، رواني ستونزې ورته پیدا کېږي، یو ډول لاس په سر کېږي له تعلیم څخه، لاس په سر کېږي له ورزش څخه، لاس په سر کېږي له ټولنیز او فرهنګي ژوند څخه. نو له شک پرته چې تاوان لري، اما د حل لپاره باید کار وشي. دلته باید حکومت شته، نظام د دې په خوا کې، نړیوالې ټولنه، همدارنګه رسنۍ په دې برخه کې باید ډېر کار وکړي تر څو حداقل ځوانان له دغه حالاتو څخه ووځي.
د کندهار ولایت یوه ځوانه چې نه غواړي نوم یې په خپرونه کې یاد کړو وایي پخوا به نجونو هم د کور مخ کې ځانګړې دودیزې لوبې کولې، خو اوس طالبان هغه هم نه پرېږدي. دا ځوانه په کندهار کې د نارینه وو د دودیزو لوبو په اړه هم خبرې کوي.
په خاص و مخکې البته دوی به دا ټالونه جوړول، په ټالو کې به زنګېده د ښځو خپل یو جلا ډله به و ټوله به دا کلیوال ښځې نه د خپل منطقې ښځو به هغه ځای پیغلان به مشخص کړی وو. دا د ګونې به پاخه او چایان به یوړې، بیا به البته دا ټالونه به واچوله په لګو باندې، په ونو باندې، په بل داسې شي باندې چې البته به ټالې دا سر به ولاړه، بیا به مازګر راله. یو ورځ به په کال کې مشخص و، هغه به د اختر ورځ وه، یا هم بل داسې یو ورځ به مشخص کړی و دوی به کړه. اما نور اضافه ساتېری نه وو. او نارینه وو دپاره لوبې دغه فوټبال ډېر استعمالېږي، پخوا هم ډېر کېده، اوس هم ډېر کېږي، او کرکټ ډېر استعمالېږي. او دا د ډېرو لوبې ډېرې کېده، د مردکو لوبې ډېرې کېده، او هغه د لرګي وهل نه وو، په هغه یوه پښه باندې چې بیا هغه لرګي غورځوو، دغه لوبې درې دانې ډېرې کېنه. دوی به ډله راټوله سوه، د هګۍ جنګېده ساتېری به ډېر و، هغه به وخت معلوم نه و، اختر او دغه ښه ورځ او بده ورځ دا به نه وه، فقط هغه هګیانې به جوش کړې وې، ځکه د دوی هدف دا و چې باید خرڅې هم سي او ساتېری هم باندې وس. بیا به یو میدان ته راوویستله، هګیانې به جنګېدلې، چرګ جنګېده، او د زرکې او بل مرغان نوم یې یېر سو، مشهورې ساتېریانې وې چې په کندهار کې به کېدلې. داسې جنګیالي مرغان ټیپس کې پیدا کړ په ګرو کې بنولا بیا به غټ میدان وخت او ورځ به مشخص کړی اعلان به وکړي چې دلته نن ساتي ری بیا به غټ میدان ګراوند به جوړ کړي لکه عین هغه د فوټبال او د کرکټ هغه بیا به نو د خلک شاو خوا ورته کښېناستل د سیل د پاره دغه شیان بیا په جنګ واچول هغه مقابل لور ته به پیسې وټاکل سوې چې دار چاول به وګټل هغه ته به انعام ورکول سو اما د ښځو ترمنځ داسې اوس مشخص کوم ساتیری نهسه پخوا به ټالونه ډېر وه د نجونو به هغه خاله خاله ساتیری د نوکیانو غوندې هغه به جوړ کړي ونه او کوری کې او داسې خاله ساتیری به د باندې به راووتلې کوچنی خیمې به ودرولې بیا به دوی د خاله خاله ساتیری کوون لوکان خې اوس هم کوي خپل وخت د جمعې شپه او جمعې ورځې مشخص کړي دا دوه ورځې دوی خپل کرکټ لوبه یې فوټبال وي دغه ساتیری کوي دوی ترمنځ سې ډېره پراخه سوې ده دا لوبه ساتیری دغه د کرکټ او فوټبال دا لوبه ورځ تر بلې ډېریږي دا نورې لوبې ټوله شاته پرېښول د نجونو لپاره کوم ساتیری نسته حقیقت وایي که واړه ماشومان دي که دا لویان دي هغه که کم سنه یې که غټ سنه یې مقصد هغه په نامه کوي لې بیا که بیا د کور کارونه کوي نور اضافه ساتیرې نست
د جلې د دودیزو لوبو د ګټو پاکل هم زیاتوي
اصابو د فعالیت لپاره فزیکی فعالیت لپاره یو بهترین شی دی ځکه یو خود د تفریح او ساتیری سو او په زمن کې د خپل یو فزیکی حرکت سو کله چې هغه اصاب دی حرکت وکي فزیکی حرکت ټولم بدن ته روش تور کوي یعنی د دوی د نشونما لپاره او د دوی د شمغز تقویه مغز لپاره که هر ډول لوبي هغه که الک به کینچلی وي د دوړو ترمنځ شده اما د دې تر څنګه زدانو غواړم چې فقط ځوانان باید ټول انسانان هغه که زوړي که وړي که مقصد که هر سنوال وي باید په دغه لوبو باندې مشغول اوسي ځکه د دوی د نشونما تقویه لپاره ډېر ښه ده هر لوبه که الک به کینچلی وي زموږ لپاره ډېره ګټمنه ده او موږ د ډېرو ستونزو مشکلاتو را سی اوس لوکان سی دی ولارد سی هغه وخت مشخص وي هر وخت سی زړه وغواړي فوټبال او کرکټ ته ولارد سی ته دوی هغه کوم ابد خیالات او کوم تشویشات او مشکلاتونه سی په ځین کې ګرځي هغه ټوله لمه زو ولارد سی فقط د یو دوه ساعت لپاره اما زموږ شزنه ټولنه اوس مهال په ډیر رواني حالت باندې اختر په دا خطر سی دوی د پاره نه د ساتيري زمينه ست نه هم د وټلو زمينه ست سی فقط هغه لغت ورسی جواب بسم الله ک او دی نو زموږ شزنه ټولنه اوس ډیر پروانه حالت باندې اخته ده نه د لوبو وخت نه د تفریح وخت نه د وټلو وخت څه که هم همسایه یا یو دوست ملګری ته زی وای تاسو کې لو انجی سيزه دا د پیغلانو پوری اما سې کله کوچنی وی وای د باندې مو وځ په کور کې نو د دوی د پاره کوم د فرصت نسته او دا دونې کم سینه انجونی سې اوس مال می دي دوی لا په یو رقم ډیپریشن باندې اخته وي
په ننګرهار کې هم بیا ځوانان دودی زلو بو ته وخت ورکوي او ملګری په همدې بهانه سره ټولېږي ګلاب ابراهیمی په دې اړه وایي
یو خو هغه لوبې دي چې مثلا کرکټ ده او مثلا یا والیبال ده یا نورې لوبې دي خو دلته چې اکثر هغه کلیوالي یا دودیز لوبې دي هغه غیږنیونه ده غیږنیونه ده له دې سره یو ځای خوسی موږ ورته وایو چې اکثره موږ ځوانان وینو په هغه شنو ساحو کې یا د سیند غاړه کې همدا اوس چې ډېر ښه موسم دی په خوسی باندې اخته دي خوسی طریقه دا ده چې مثلا یو پنځه کسه یو طرف ته کېږي پنځه بل طرف ته کېږي یو پکې میر ټاکل کېږي له جوړیږي سره چې دوی بیا دغه قچي غوته چې موږ ورته وی غټه غوته دا په یو لاس باندې نیسی دا یو پخه پس مکه لګي یو پورته کوي او په دې یو پخه باندې دوی یو بل سره خپل زور معلومي بیا نو چې د هر چا دغه قچي غوته د لاس نه خطا شو هغه و بیلو یا چپاکه هغه دالو به وبیل دی دغه کس زیږي پکې
خغله ابراهیمی د ځوانانو په منځ کې د دودیزو لوب پاړه او دا چې د دل نظر څار زخت لري نوري خبرې هم لري
یو بل لوبم شته چې مثلا دنده کلک ورته وي دنده کلک هغه لوب ده چې خصوصا هغه ځوانان چې نیمچا ځوانان دي پورا ځوانان نه دي د لارګو یو دوا هغه پیدا کوي چې یو داسې د شل سانتی په اندازې یو بل لارګې چې بیا د شل سانتی لارګې په وهي هغه داسې یو متر په اندازې وي چې دوی د دنده کلک لوب ورته وي دغه لوبم دودی سي دي زمونږ په لغمان کې دام تر سره کیږي انټرنیټي گیمونه دي دغه موبایلونو کې کوم گیمونه دي دا کې لک تاثیرات په هغه باندې کړه د پدودی زلوب باندې خو د دودی زلوب ارزښت دا دی چې زمونږه تاریخ ژوندې ساتي زمونږه البته دغه د ځوانانو تیر یادونه ژوندې ساتي او بل هغه چې دا ذهنن صحت د پاره مګټه کې اکل نه لوبي چې دي فشارونه کمي بل به مصرف لوبیم دي د ځوانانو ترمنځ د اتفاق او اتحاد خبرم دلته موجوده ده تاسو په دې پیږي چې یو څوک که موبایل کې تعلیم وهی هغه یوازې ځان ته نه ځه په ډیپریشن او ډول ډول ناروغي مخته کیږي. خو دغه دودیز لوبې چې دي صحت ته ګټه کوي، اتفاق اتحاد ته ګټه کوي، یووالي ته ګټه کوي، د خلکو راټولېدنه هلته رامنځته کیږي، نورې ډېرې دغسې ګټې لري.
خوست کې بیا غیږی نیول ډیره پیژندل شوې دودیزه لوبه ده. د یاد ولایت له اوسیدونکو عابد سره مو په دیاړه مرکه کړې ده.
ځوانان سره په غیږ ورځي په مینځ کې کرخه ایستلې وي. یو طرف د والیبال غونډې میدان لري. یو ځل د وی ډلې څخه یو ځوان ورځي کاغي ډل کې یو چاته لاس وروړو، بیرته خپل ځای ته ځان را ورسو، یو نمره اخلي او کال ته بیا نیول کیږي او خپل ځای ته نه را پریښودل کیږي، مقابل طرف نمره اخلي. داسې یو ډول فلونۍ ته ورته لوبه ده، خو چلکي پکې ډېره چلیږي. دا دغه ډول لوبه
څومره بیا ځوانان ته زیان رسېږي او بل جوبلوی ځکه دوی پالوانی کوي؟
ځوانانو ته خزیان په دینه رسیږي چې هغه میدان داسې جوړیږي که دوی په ځمکه باندې غورځي، او یا هغه لوبم چې د هغې ته ځانګړي اصول لري. کله چې یو څوک خوږیږي هغه بیا پاول کیږي، نمره یې بل اړخ ته ورکول کیږي، نو د اصولو په چوکاټ کې لوبه ترسره کیږي. ځوانانو ته هیڅ زیان نه رسیږي.
خپله دې دا لوبه کې ګډون کړی؟
موږ دومره چرته انرژي لرو چې دی
لوبه. نو کوم ځوانان د خوست دودیزه لوبه کوي؟ کوم ځوانان
هغه چې په مټو کې یو څه زور ولري او څه ورزش ترسره کړوي او څه چلکی ورسره ملوي؟
دغه ځوانان چې د پالوانۍ د لوبې معیار پوره کا، مثلا تاسو ویلې چې هغه باید غښتلی ووسي، څومره سته څومره چارچاپېره ویني؟
بېروزګارۍ خلک دغه د ورزش لپاره وزګار کړي، ځکه په ذهني لحاظ باندې که دوی ډاکټر ته ورځي ذهني ستونزې ورته وي. له چا مشوره اخلي؟ لومړی مشوره یې دا چې تاسې باید سپورت ته مخه کړئ. په بدني لحاظ هسې هم افغانان بیا خصوصا د خوست خلک چې لرو پرتو سیمو کې اوسیږي بدني لحاظ قوي دي، او که بیا یو څه ورزش هم ورسره وکړي هغه بیا لا هم قوي کیږي. نو ډیر خلک شته، ډیر ځوانان شته چې دغه لوبې ترسره کوي په چمګاون کې او په لرو پرتو سیمو کې، او بدني لحاظ هم قوي دي. او هغه څوک چې په دغه لوبه کې یو څه چلکیز دی، یو څه هغه د چا خبره چې مخکې له مخکې نور تمرینونه ترسره کړي وي، هغه پکې بیا ډیر ښه راځي.
تاسو وایئ چې چلکیز دی، څه رقم چلکی په پهلوانۍ کې باید وکړي؟
مثلا هلته ډیر له زور څخه استفاده نه کیږي. چا باندې یا غوی زور ته پریښودل یا چې په تا باندې وکړي ځان نه ورکوي، او ځان یوازې هغه خپل مقابل لوري څخه راخلاصوي. معلومات دته کیږي چې ما که دغسې ونیسي نو زه ځان نه شم خلاصولی، هغه لارې چارې ور معلومې وي چې دا څه ډول ځان خلاصولی شي. بیا ډېر په دغه لوبه کې بریالی وي، که څه هم هغه د بډای له لحاظه یا داسې ښه نه وي، خو که چلکي ورسره وي هغه ځان خلاصولی شي او په لوبه کې تر ډېره بریده بریالی وي.
بله، د خوست د ځوانانو د لوبې ته چې معمولا د پهلواني بڼه لري څومره خلک به راټولېږي د نندارې لپاره؟
ان شمېر سلګونو ته رسېږي. ان ځینې ځایونو کې خو داسې هم وي چې کله پی لوبې ته یا د لوبې رسېږي او یا هم نیمه پی لوبې ته، هغه بیا شمېر له زرګونو هم اوړي.
داسې دې اورېدلي دي چې مثلا د دې لوبې تاریخ تاسو ته له کومه ځای راپاتې ده؟ د خوست ځوانانو ته کوم څه دې پاکلی اورېدلي؟
ځوانانو نه چې پوښتنه کېږي یا له سپینګیرو پوښتنه کېږي، وایي دا ډېره پخوا دود وه. مثلا په ودونو کې به تر ډېره دغه لوبه ترسره کېده چې کله به زوم راتله ناوي به نه ورکول کېده، یا وړخونه ورته وایي چې په ودونو کې د ناوي له لورې د زوم کورنۍ ته کېږي، په هغه وخت کې دغه ډېره پکارېده. بله لوبه چې دغه د پړي په یو خوا کې او په بله خوا کې نیول وه، هغه لوبه هم ترسره کېده.
تاسو له زوم نه یادونه وکړه چې په واده کې به دا د پهلوانۍ لوبه کوله، کله به چې ناوي نه ورکول کېده د خاصو دودونو له مخې. یعنی هدف دې کې څه ده؟ زوم د ناوي د کور مخکې پهلواني کوله، خپل زور یې خود څه رقم خبر وه؟
یوازې به زوم نه و، له زوم سره به چې څومره خلک تللي وو او د ناوي د کورنۍ خلک به و. لکه د واده یو اړخ و د ساتیرۍ لپاره به دغه لوبه ترسره کېده، او په دودیز ډول به دغه ترسره کېده. د واده یو اړخ و، یعنی خلک به په دې ډول سات تېروه او واده ته به یې رنګ وربخه. د چې په ځینو ځایونو کې به بیا هوایي ډزې کېدې، د هغې مخنیوی شوی و، یا نور داسې شیان و چې دوی غوښتل هغه واده لا رنګین کړي، د واده د رنګینۍ لپاره دغه لوبې ترسره کېده.
تاسو په نظر څومره ښه ده چې د هر ولایت ځوانان خپلو پخوانیو دودیزو لوبو ته مخکې ځان مصروف کړي او پایلې به یې ښې اوسي؟
په اقتصادي لحاظ باندې دوی په ځان باندې بسیاوي د کورنۍ مسؤلیت ور تر غاړې نه وي، که د لوبو د کولو لپاره مصارف کوي یا نور داسې هغوی بسیاوي، هغوی کولی شي دغه دودیزې یا نورې لوبې ترسره کړي، خو هغه خلک چې کورنۍ ور تر غاړې ده په اقتصادي لحاظ باندې جوړ نه دي. خو که کاري فرصتونه دلته شتون ولري، هر څوک په اقتصادي لحاظ باندې پر ځان بسیا شي، لږ تر لږه که یو ځوان دومره عواید هم ولري چې دی په کورنۍ باندې بوج ونه اوسېږي، کورنۍ ته یې لاس نه وي نیولی چې مثلا زه دغه کار ترسره کوم یا زما دغه شیانو ته اړتیا ده دا راته واخلئ، په خپله ځاني اقتصادي بسیانې سره پر مخ ولاړ شي، دودیزې لوبې به هم راژوندی شي، د جرایمو کچه به هم یو څه راټیټه شي، د نشه یي توکو استعمال به هم کم شي، او هغه شخړې چې په کلیو یا په دوکانونو یا د ځوانانو ترمنځ په دښمنیو بدلېږي هغه به هم یو څه اندازه رقم شوي اوسېږي.
وضعیت اوس همدا رقم ده لکه څنګه موږ او تاسو وینو روان دی. اوس په داسې وضعیت کې ځوانانو ته څه کول پکار دي چې که هیڅ نه یې همدې دودیزو لوبو ته د ځان د بوختولو لپاره مخه کړي، اقتصادي ستونزې شته، له تاثیر نه لرې والی شته، نور ډېر زیات محدودیتونه په ځوانانو باندې شته، په همداسې وضعیت کې هغه ځوان چې فکر ځوان ده، حوصله یې زیاته ده نظر نورو ته، دته څه کول پکار دي چې په همداسې سختو شرایطو کې مبارزه وکړي، خپلې کورنۍ سره ښه چلند وکړي، خپله بیرون له کوره خپلې دودیزې لوبې له ملګرو سره وکړي. یعنی که داسې وایي چې ښه وخت کې خو هر څوک کولی سي ژوند وکړي، ټولو چارو ته ورسیږي، مګر ډېر کم کسان دي چې په بد وخت کې په ځان باندې کنټرول، په ځان باندې حاکمیت لري. په دې برخه کې ځوانان څه وکړي، په بدو شرایطو کې څنګه خپلې دودیزې لوبې ژوندۍ کړي؟
اما په هوایي تر ډېره بریده ضرور دی، په دې کې د رسنیو رول تر ټولو مهم دی چې د ځوانانو لپاره په هغه لارو چارو چې یو ځوان کولی شي له سختو حالاتو څخه ورباندې ځان راوباسي. یوه اصطلاح ده په ژوند کې چې کنر یې ژوند وکړه، په ژوند کې تر ټولو سخت رول هغه چا ته ورکول کېږي چې غوره لوبغاړی اوسېږي که نه. نو ځوانانو ته زغم پکار دی د خپلو هغه استعدادونو او هغه وړتیاوو چې دوی په ځان کې لري، پر ځان باور، هغه به هغه څه وي چې له دوی سره دا مرسته همکاري کولی شي چې دی هم په ذهني لحاظ باندې، هم په رواني لحاظ باندې، هم د کورنۍ لپاره د یو ښه کس په توګه پاتې شي، او هم په ټولنه کې د نورو ځوانانو لپاره یوه داسې لاره انتخاب کړي چې ځوانان له ده څخه درس واخیستلی شي، او دا یې ثابته کړي چې مثلا ځوانان چې دغه د ټولنې د ملا تیر د حیثیت لري.
فخره به تاسو پیغام په لنډه توګه په دې اکله هم ولرو که څه هم دنیا پرمختګ کړی، ټکنالوژي ده، بیلابیلې لوبې دي، بیلابیلې سرګرمۍ دي په ټولنیزو رسنیو کې، خو بیا هم خپلې دودیزې لوبې څنګه بیرته راژوندۍ کړي؟ ډېر لنډ غواړو تاسو پیغام په دې اکله هم ولرو.
یو خدا دی چې هغه لوبې چې پخوا په ځوانانو کې د پخوانیو خلکو له خولې موږ ته راپاتې دي، پخوا یا موږ په ماشومتوب کې کولې، هغه ډېرو لګښتونو ته اړتیا نه لري. مثلا خوسی خوسی ورته وایي، یا موږ ورته کیچک وایو، چې بل د کبډي لوبه ورته وایي، یو شمېر نورې داخلسې لوبې دي، د پټپټونو لوبه شوه یا نور داسې شول، هغه هېڅ مصارف ته اړتیا نه لري، بل د ډېر مینې او خوند لوبې دي. په دغه برخه کې خپله ده د چا مسؤلیت چې دی د بدني روزنې ریاست یا د رسنۍ دي، په دې کې یو مهم رول لوبولی شي چې دوی ته یې په ارزښت باندې وغږېږي، په هغه شیانو باندې وغږېږي. که دغه یو ځل مروجې شوې، انشاءالله په نړیواله سطحه به دا د افغانستان پېژندونکي لوبې اوسېږي، او افغانستان به ښې لاسته راوړنې هم پکې ولري. دغه لوبې زموږ دودیزې لوبې دي، دا باید راژوندی شي، نه کوم لګښتونو ته اړتیا لري، هم د مینې ورورګلوۍ لوبې دي، او هم په دغه برخه کې تر ډېره بریده عامه پوهاوي ته اړتیا ده، او تر ډېره بریده دغه مسؤلیت د خلکو جوړېږي چې په دغه برخه کې پوهېږي یا یې دغه لوبې ترسره کړي یا د دغه لوبو په ټولو اړخونو باندې پوهېږي.
ګرانو دوستانو، دا ودی دیونه د تان د څنګ خبرونه تربیه پرځ کی چی است الله مومال او ملګری.
دمینه